د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنه زه بشیر غواخمه د 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم په لومړی نیمه ګنټه کې به تاسو ته بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو په تازه حالاتو مو خبرو او په باقی پاتې نیمه ګنټه کې تاسو ته دوه اونیزې خبرونه خبرو نو هیله ده چې تر پایه راسره اوسئ دا ټول خبرونه راسره په شریکه واورئ ځکه چې په دې خپرونه کې تازه موضوعاتو علاوه پکې مطبوعاتي کتنه هم شته خو لومړی به ګولایا ستاسو د دې خبرونه
د افغانستان پارلماني ټاکنو کې نن په دویمه ورځ هم په ځینو سیمو کې خلک رایې اچوي. د پاکستان د خزانې وفاقي وزیر وایي د پیسو نړیوال صندوق څخه په آخري وار قرضې اخلي او امریکا له روس سره د وسلو کنټرول کولو تړون څخه د وتلو اعلان کړی دی. وز د خبرونو تفصیل په افغانستان کې د ولسي جرګې انتخاباتو د رای شمیرنې عمل شروع شوی دی. په افغانستان کې د اوږدې مودې د ځنډ وروسته په پارلماني انتخاباتو کې په بنونو خلکو د بریدونو تکنیکی او انتظامی ستونزو باوجود رای وکارولې. په ځینو سیمو کې په پولینګ مرکزونو کې د ستونزو له وجې د ووټ اچولو عمل د یو ورځې لپاره غځول شوی دی. نن په 401 پولینګ مرکزونو کې خلک خپلې رای کاروي. تمه ده چې د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې د نومبر په 10 او حتمی نتیجې د دسمبر په میاشت کې اعلان شي. بلخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مشر ګلاجان ابدی سیات پرون د اکتوبر په 10 په کابل کې په خبري غونډه کې ومنل چې د بایومټریک سیستم د نیووالي او د وخت کموالي له کبله تکنیکی ستونزې پیښې شوې خو ډېر خلک وتوانېدل چې رای ورکړي. اخوا د ننګرهار چارواکو په یو مثبت کانفرنس کې بیا ویلي دي چې د ټاکنو پر بیلابیلو مرکزونو د وسلوالو بریدونو کې درې تنه وژل شوي او د 12 سرتیرو په ګډون 46 تنه زخمیان شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما د ولسي جرګې په ټاکنو کې د ډېرو خلکو ګډون استایلې دي. یوناما پرون د اکتوبر په 10 په خبر پاڼه کې ویلي چې له 2001 کال راهیسې اول وار په افغانستان کې د انتخاباتو بهیر په بشپړ ډول د افغانانو له لوري ترسره شو. په خبر پاڼه کې راغلي چې ملیونونه افغانانو پرون له امنیتي ګواښونو، تکنیکی ستونزو او د ډېر انتظار له زغملو سره د خپلې ښې راتلونکي لپاره رای ورکړې. د چارواکو په وینا تر اوسه د راغلو شمېرو تر مخه له 3 میلیون څخه زیاتو خلکو رای اچولې دي. د پاکستان د خزانې وفاقي وزیر اسد عمر پرون د اکتوبر په 10 په کراچۍ کې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي دي چې حکومت به په آخري وار له پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف پور اخلي. اسد عمر زیاته کړه چې په پاکستان کې سرمایه کاری لپاره ماحول جوړول غواړي.
کم وخت کې چې په مطبوعاتو کې دا شور زیات شو چې د ملک معاشي حالات ډیر خراب دي نو دا هغه وخت و چې د ملک په معیشت کې خواله راغې. پاکستان په مجموعي توګه په 19 وار او په 13 کلونو کې په 14 وار آی ایم ایف نه پور اخستو ته روان دي او ان شاء الله دا به اخري زلوي.
دا خبره د خزانه وزیر په داسې حال کې کړي چې پاکستان په رسمي توګه له آی ایم ایف د قرضو خواستو خواست کړي خو وزیر اعظم عمران خان وایي د هیواد اقتصادي ستونزو حل لپاره نورو ملګرو هیوادونو سره هم په رابطو کې دي. په پاکستان کې د زمینی انتخاباتو په دویم پړاو کې د قومي اسمبلی یو او د صوبایي اسمبلی دوه څوکو لپاره د رایې اچونې عمل شروع شوی دی چې تر ماښام 5 بجو پورې به دوام لري. د پاکستان الیکشن کمیشن وایي سویل احمد پر مشال لیتوي چې زمینی انتخابات د قومي اسمبلی کراچۍ حلقه ان 200 وصل بختم د خیبر پختونخوا اسمبلی پیښور پی کې یو او یا او د سند اسمبلی کراچۍ حلقه پی ایس یو سل یو لس کې کیږي. په دې زمینی انتخاباتو کې به له اتو لکو زیات خلک رایې وکاروي. په دې لړ کې په پیښور او کراچۍ کې کلک امنیتي ګامونه پورته شوي دي او په پولینګ مرکز ځونکو د نو بهر به فوسینات وي. تر دې مخکې د اکتوبر په 14 د زمینی انتخاباتو په لومړي پړاو کې د قومي اسمبلی او د صوبایي اسمبلی په 15 چوکو ټاکنې شوې وي. پاکستان کې هم انتخابات د جولای په 15 شوې وي. د پاکستان اسلامي نظرتي کونسل مشر قبل ایاز وایي د موجوده نکانامي تشریع او اسانۍ لپاره په دې کې بدلون راوړي. ډاکټر قبل ایاز پر مشال لري ته ویل چې نکانامي تشریع سره به هلک او جنۍ ته یو شان حق حاصل شي.
نکاحنامہ کے ہم موجود دے اپارے کے دا عموماً نکاحوان چوی نو آغائے اوباسی کٹے گی چکلا وعدہ کی گی آلک اور گرے دا دوڑا دینا خبر بھی مواڑو دا چپ نکاحنامہ کے چالک واضح طریقے سر راول.
ډاکټر کبلای زیاته کړه چې د نکاح واده لپاره نوې مسوده هم تیار شوې ده او په خلا کې بعد خاوند رضامندۍ شرط هم ختموي. تاسو د مشال اړینو خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي دي چې له روس سره د سړې جګړې د دورې د وسلو کنټرول تړون څخه وځي. ولسمشر ترامپ پرون د اکتوبر په 6مه اعلامیه په داسې حال کې خبره کړه چې د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د منځنۍ کچې د اټومي وسلو تړون او د نورو مسلو په اړه خبرو اترو لپاره ماسکو په سفر دی. ولسمشر ترامپ د امریکا اوږدمهاله تړونونه تکرار کړي چې ماسکو یې د دې تړون څخه سرغړونه کړي. په نیواډا کې انتخابي کمپاین پر مهال ولسمشر ترامپ خبرلارو ته ویل چې دوی به دا تړون ختم کړي او لدی به وځي. په 1978 کال کې امریکا او روس یو تړون کړی وو چې د منځنۍ کچې اټومي وسلو جوړولو او په ازموینې به بندي شوي. امریکا، کینیډا او اروپا د سعودي عرب له لوري په استنبول کې د سعودي کونسلګری دننه د خبریال جمال خاشوجي د وجنې په اړه په بیان نخوخي سرګند کړی دا. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اکتوبر په 6مه خبرلارو ته ویل چې دوی له بیان مطمئن نه دي. ولسمشر ویل چې پر ریاض د بندیزونو په اړه غور کوي او په دې لړ کې به ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان سره خبرې وکړي. ولسمشر خپل موقف نرمولو سره دا هم ویل چې کېدی شي ولی عهد شهزاده سلمان وجنې سره تړاو نه لري. بلخوا د اروپایي اتحادی ستری سفارتکار فدریکا مرغینی هم د اکتوبر په 6مه د خبریال جمال خاشوجي د وژنې بشپړ پلټونو او د ځموارو کسانو ته د سزا ورکول غوښتنه وکړه. او اخري خبر د کرکټ د نړۍ درکو. د افغانستان په پریمیر لیګ کې کابل ځوانان او بلخ لیجنډز فائنل ته وتل. په شاجا کې روان د کرکټ د شل او ریزو سیالو کې 15 ټیمونو برخه درلوده. بلخ او کابل باندې فائنل لوبه کوي. بلخوا انګلند لوبډلې پرون سریلانکا ته په سلورم یو ورځنی لوبه کې ماته ورکولو سره سیریز په خپل نوم کړی دی. نن د هند او ویسټ انډیز ترمنځ لومړی یو ورځنی لوبه په ګواټي کې کیږي او بلخوا د پاکستان او استرالیا ترمنځ د شل او ریزو سیالو لومړی لوبه د اکتوبر په 14مه په ابوظبي کې کیږي. نو د مشال اړې خبرونه او اوس د موسم حالور.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلیر ساعتو کې به په پېښور، بنو، ژوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 150 او کم نه کم 110، په بنو کې به زیات نه زیات 150 او کم نه کم 14، په ژوب کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 15، او په کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 2 ډیګري سینټي ګریډ وي.
روزونکو مشال ریډیو ته غوښی خبرونه مول ګلایا سخور دل پادیګړ کې د نور رپورټون ترڅنګ د دې رپورټون تفصیل ورو. په افغانستان کې د پرون په دوام نن هم په زینو زینو کې د پارلماني ټاکنو لپاره رائے اچول کیږي.
3 میلیونه څخه د پاسو خلکو رائے ورکړي دي خپل کاندیدانو ته. کوم راپورونه تر اوسه پورې راغلي دي؟
د پاکستان خزانه وزیر وای د اخیری ځل لپاره به له IMF یا پیسو نړیوال صندوقه قرض غواړي، خو یو څېړونکی وای هر حکومت همداسې خبرې کوي. د سواد د سیدو شریف هسپتال کې خلک له سہولتونو، ډاکټرانو او دوایانو د نه موجودیت شکایت کوي.
که وزیر اعلی د هیڅ مسول ته درخواست کوم چې د پاره د خدای د دې غریبانو سر دا ټوغه بند کړي، په دې کې د خلکو ته علاج شروع کړي. کدا نه کیږي د پاره د خدای په دې باندې بهر بوډونه ولګي د ګټونو بند کړي چې یو سړی نه درځي.
او د دې ترڅنګ تاسو دوه ونځ دي خبرونه پرګنې او ټولنه او سغدريزي هم اوریدل شي. را سره اوسئ. لمړی رپورت اردو اوریدونکو، د افغانستان پارلمان یا ولسی جرګې ټاکنې پرون وشوې، خو په ځینو حلقو یا د رایې اچونې په مرکزونو کې د ستونزو له کبله خلکو رایه وانه چولې. له دې کبله د ټاکنو خپلواک کمیشن اعلان کړی چې نن هم په ځینو ځایونو کې د ټاکنو چاره دوام لري. په داسې حال کې چې په ټول افغانستان کې خواوشا 192 وړې او لوی حملې وشوې. چارواکو ویل د لومړیو شمیرو تر مخه بیا هم له 3 میلیون څخه ډیرو خلکو په انتخاباتو کې برخه واخیسته چې ګڼ شمیر یې ښځې دي. فرشته جلازی په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په 250 مرکزونو کې چې پرون تړلي پاتې شو او خلک ونه توانېدل چې رایې ورکړي، نن انتخابات کېږي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون وایند سید حفیظ الله هاشمی پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل
دا ټوټل د سالور د 901 مرکز څخه چې وو دې کې فقط په دغه د 901 مرکز کې تاسو سره چې مرکزونه باندې پاتې شول. د دې جملې څخه په 200 مرکزونو کې د تخنیکی او اداري مشکلات خبره نن انتخابات نشل او نور امنیتی تهدیدات ولیدل شي او یا هم مختل شل په بعضې تاسو کې چې هغې کې انتخابات ونشل. نو د دې جملې څخه پنځه څلوېښت یوازې په کابل کې دي، نورې په مختلفو ولایتو.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد بیګا په کابل کې په خبري غونډه کې وویل چې ابتدایي رپورټونه څرګنده کړي چې تر 3 میلیونه زیاتو وګړو رای ورکړي دي. سیاد وویل چې د رای ورکوونکو دقیق شمیر به وروسته اعلان شي.
3 میلیونه څخه د پاسه خلکو رای ورکړي دي. خپلو کاندیدانو ته کوم راپورونه تر اوسه پورې راغلي دي، اما د هغو ولسوالیو چې تر اوسه هلته ارتباطات دي مونږه قطع دي او یا ارتباطات ورسره نه دي نیول شوي، هغه شمیرنه به هم په نږدې وخت کې مونږ ته ورسیږي.
د افغانستان د ولسي جرګې په ټاکنو کې نږدې 9 میلیونه د رای ورکولو په شرایطو برابرو افغانانو نمونه ثبت کړي وو. په افغانستان کې د حقوقي چارو یو شمېر څارونکو ویلي چې د یکشنبه په ورځ په یو شمېر مرکزونو کې بیا انتخابات د ټاکنو د قانون خلاف کار دی. خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایاند ویل چې دوی انتخابات نه دي تمدید کړي، بلکې په هغو ځایونو کې چې انتخابات نه دي سوي خلکو ته د رای ورکولو بل موقع ورکوي. په ځینی مرکزونو کې پرون د رای ورکوونکو د نوم لړ نشټوالی، په ځینی سیمو کې د بایومیټریک ماشینونو کار نه کول، په یو شمېر انتخاباتي مرکزونو کې د مامورینو نشټوالی او داسې نورې تخنیکي مسلې د دې سبب سوی چې ګڼ شمېر خلک ساعتونه د رای ورکولو لپاره انتظار وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پرون یې په ټول افغانستان کې لږ تر لږه 102 امنیتي پیښې ثبت کړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې پرون په ټول افغانستان کې د امنیتي ځواکونو په ګډون 22 تنه وژل شوي دي.
در حال حاضر حدود 70,000 نیرو مشخص بر تامین امنیت
دی. وایي موږ اوس مهال 10,000 امنیتي ساتونکي د انتخاباتو د څارنې لپاره په دندو ګمارلي دي. د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه په اظهاراتو کې دي. موږ به نن هم په همدومره قوت کار کوو چې خلک په آرام فکر د رایو مرکزونو ته ولاړ شي او رای ورکړي. د افغانستان ولسی جرګه 250 چوکۍ لري. سږ کال د افغانستان ولسی جرګې ته تر 2500 زیات کاندیدان ولاړ وو.
د فرشتي جلسې رپورت مورد په همدې اړوند یو بل رپورت له جلال آباد درورو. د افغانستان د نورو ولایتونو په شان پرون په ننګرهار کې هم په پرلماني ټاکنو کې خلکو رای واچولې. په ځینو ځایونو کې د امنیت له پلوه حساسو حلقو کې هم ټاکنې وشوې، خو لږ تر لږه 2 داسې مرکزونه پاتې شول چې نن به پکې خلک رای اچوي. په جلال آباد کې پرون لوړ پوړو چارواکو بیګا نه وخته یوې خبري غونډې ته وویل چې دوی په دې اړه پوره امنیتي تدابیر نیولې دي. د دوی په وینه د وسلوالو بریدونو تر څنګ د رای اچونې په مهال د درغلو د رپورټونو په اړه هم معلومات ترلاسه کړي دي. نور حال به یې بز محمد عبید درته وایي.
د ننګرهار والی آیات الله یاد د شنبه پر ماښام ناوخته په یو مطبوعاتي کنفرانس کې چې د ننګرهار د رسنیو په دفتر کې ترسره شو وویل، د دولت د مخالفینو له لوري په بیلابیلو ټاکنیزو مرکزونو د بریدونو له امله 3 تنه ملکي وګړي وژل شوي او د 2 تنو امنیتي سرتیرو په ګډون پکې 40 تنه ټپیان شوي دي. نوموړی وایي،
د ننګرهار په کچه باندې 215 حملې وکړلې چې په دغو حملو کې د منګه 40 هیوادوال زخمیان شوي، 12 نظامی زخمیان منګ لرو او 9 ملکی دي او 3 تنه د منګ هیوادوال شهیدان شوي دي چې 2 نارینه چې د کوټ په ولسوالۍ کې په شهادت د یو ماین په واسطه ورسېدل او یوه میرمن چې د دښمن د هوان په واسطه باندې په چمتله کې په شهادت رسېدلې ده.
د ده په خبره د دولت وسلوالو مخالفینو یاد بریدونه د ننګرهار په حصارک، شیرزادو، خوږیانو، پچیروآګام، سررود، غنیخیلو، اچین، ممندري او لالپوري ولسوالیو په مربوطاتو کې کړي وو. په دغه مطبوعاتي کنفرانس کې د ننګرهار د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر داود صدقزاده وویل، دوی د امنیتي ځواکونو په مرسته په دې وتوانېدل چې د 394 مرکزونو څخه په 322 مرکزونو کې د ټاکنو پروسه ترسره کړي او پاتې 22 مرکزونو کې به د یکشنبې په ورځ ټاکنې ترسره شي.
موږ په مجموع کې 3 مراکز د لوچ په لوړ تعدادات کې وو چې الحمدلله زموږ امنیتي ځواکونو د هغه لوړ تعدادات څخه هم 11 مرکز فعال کړي چې 22 مرکز پاتې سو او دا 22 مرکز واویا محلونه لري. کمیسیون نن شپه فیصله کوي چې دا مرکزونه به سبا ته فعال کړي.
په ننګرهار کې د شکایاتو خپلواک کمیسیون مشر شکیب کامجو وایي، دوی ته لټاکنیز بهیره 1530 شکایتونه رسیدلي چې پر وخت به یې وسیړي او پایلې به یې له رسنیو سره شریکې کړي.
په ډېرو محلاتو کې تقلب راپورونه راغلي دي چې هغه باید وسیړل شي. شکایتونه د کارمندانو سره زور ویل، حتی زمونږ یو کارمند وهل، د نوماندانو مداخله، د هغوی د نظرونو مداخله په ډیرو سایدونو کې لیدل شوي دي. موږ ثبت کړي دي دا شکایتونه، او د نوماندانو ترمنځ شخصي جنجالونه، مشکلات، بالاخره مداخله. موږ دا د بایومتریک مشکل درلوده په ډیرو مراکزو کې، او دا به څیړنې کوو چې ولې داسې شوي دي.
شکیب کمجو زیاتوي چې په دې شکایتونو کې د رایه ورکوونکو د نوملړونو ورکېدل، د بایومتریک په سیستم کې ستونزې، د رای پاڼو کمبود او نورې تخنیکی ستونزې هم شامل دي چې په دقیق ډول به وسیړل شي او عاملونو سره به یې قانوني چلند وشي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یکشنبه د ورځې 19 پروګرامونه
رورولي
پلسنی مبجو،
د سولې پلور
پپاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په دولسنی مبجو،
ټولنا او سخدریزی
پپاوکم یو بجا،
د مسافرو خبرونه
په یو بجا،
حجرا
په دو بجو،
هارون بچا هنری گڑے
په دونی مبجو،
د مشال مرکا
په درینی مبجو،
ستونزه او سرکار
په سلورنی مبجو،
د باختر ستوری
په پاوکم پینزو بجو.
اوریدونکو، د خبرونې تاسو نن وړاندې کوو. د پاکستان خزانه وزیر اسد عمر ویلي چې دوی له مجبورۍ څخه له IMF یا د پیسو له نړیوال صندوق قرض غواړي. د ټاکنو د کمپاین په مهال د حکمران ګوند تحریک انصاف مشر او اوسنی وزیر اعظم عمران خان په تیرو حکومتونو کې چارواکو باندې له دې قبل نیوکې کولې چې ولې له IMF څخه قرضونه اخلي. نوموړی وعده کړی و چې دی به له هیچا پور وانخلي، خو اوس یې دریځ بدل شوی دی. د خزانې وزیر اسد عمر ویلي چې د بهرنو قرضونو د خلاصولو لپاره ژر تر ژره نور پور ته ضرورت دی. احمد الله یې په اړه درته نور حال وایي.
پاکستان سٹاک ایکسچینج کراچی کې ایوې غونډه ته اسد عمر وویل په پاکستان کې کاروبار کول ډیر ګران کړل شوی دی، او د ټیکسونو له امله سرمایه‌کاران په خلاص مټ خپل پیسې نه لګوي، خو موجوده حکومت به سرمایه‌کارانو ته ماحول برابروي. د نوموړي وینا وا، حکومت د معیشت ښه کولو لپاره ګامونه پورته کړي دي او په اخري ځل به د پیسو نړیوال صندوق یا IMF نه پور اخلي. په کم وخت کې چې په مطبوعاتو کې دا شور زیات شو چې ملک معاشي حالات ډیر خراب دي، نو دا هغه وخت و چې د ملک په معیشت کې خواله راغې. چې کوم وخت حالات واقعا خراب وو، نو هغه وخت چا څه نه ویل. موږ چې کومه خبر پاڼه جاری کړې ده، د هغې په اخیره کې لیکل شوی دي چې پاکستان په مجموعي توګه په 19 وار او په 13 کلونو کې په 14 وار IMF نه پور اخستو ته روان دي، او ان شاء الله دا به اخري ځل وي. د ذکر ده چې پاکستان د مالی مرستو لپاره IMF ته باضابطه درخواست ورکړې دي، او دې لړکې به ډیر زر د یادې ادارې یو پلاوی پاکستان ترازی. خو وزیر اعظم عمران خان درې ورځې وړاندې ویلی وو چې دای شي پاکستان د خپل اقتصادي ستونزو راکمولو لپاره د IMF څخه پور و نه غواړي، ځکه چې دی لړکی د ملګری هیوادونو سره په تماس کې دي. د اقتصادي چارو کارپو انور شاه وایي پاکستان دا مهال د سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دی، او ورته په فوري توګه لس نه تر دولس اربع ډالرو ضرورت دی. که حکومت د معیشت ښه کولو لپاره په فوري توګه ګامونه پورته کړل، نو امکان شته چې د دې وروسته د IMF نه پور وانخلی. خو که تیرو وختونو ته وکتل شي، نو ګران ښکاري چې حکومت به خپل وعده عملي کړي. یادونه ده چې دا مهال په پاکستان د 90 ارب ډالرو نه زیات قرض پورې دی، او هر کال په 100 ارب روپۍ په یاد قرضې د سود په مت کې ورکوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، نن په کراچۍ خبر پختونخوا کې په ځینو حلقو ضمني ټاکنې کېږي. په پاکستان کې انتخابات د جولای په میاشت کې وشول، خو دا ضمني ټاکنې ځکه کېږي چې د ځینو نورو وجوهاتو تر څنګ بعضو کاندیدانو یا امیدوارانو له یو څخه پر زیاتو ځایونو رایې ګټلې وي، نو ځکه اوس یو ځل بیا په دغه حلقو انتخابات کېږي. چارواکي وایي امنیتي تدابیر سخت کړي او ځینو ځینو ته یې پوځ هم ورغوښته دي. رابعه اکرم خان به نور تفصیل درته وایي.
نن د پېښور او د کراچۍ په کامي او صوبایي چوکو زمینی ټاکنې روانې دي. د پاکستان د انتخابي کمیشن د خبر پاڼې تر مخه چې د کامي اسمبلې لپاره د کراچۍ نه د کامي اسمبلې په چوکې ان 200 او 200 او د صوبایي اسمبلې چوکې لپاره پی ایس 1 او د پېښور په پی کې 1 د ووټونو عمل ترسره کیږي. په دې چوکو د پاکستان تحریک انصاف، عوامي نېشنل ګوند، پیپلز پارټي او د ایم کیو ایم د غړو ترمنځ مقابله ده. د انتخاباتو کمیشن په وینا چې د کراچۍ د ان 200 او 200 خلکې د ووټونو شمیر 540,000 د پی ایس 1,88,950 او د پی کې 1,33,450 دی. دا چوکې د پاکستان ولسمشر عارف الوی، د سند صوبې گورنر عمران اسماعیل او د خیبر پختونخوا گورنر شاه فرمان عہدے سنبھالولو پس خالی کړي وي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د انتخاباتو کمیشن ویان سهیل احمد ویل چې زمینی انتخاباتو لپاره په خیبر پختونخوا کې د پی کې یو ویایم یو چوکه پاتې ده چې ټاکنې پی روانې دي.
پی کې صوبایي حلقہ د خیبر پختونخوا پی کې 71 پشاور کې دا الیکشن کیږي. سهار 8 بجې نو اخر تر 5 بجې پورې به خلک اوټو وټران چې دی خپل ووټ پول کوي. زمون په خیبر پختونخوا او دا سره چې کوم ځاړه قبایلی سیمه ده هغه کې خو به صرف د یو حلقه
د زیاته کړه چې په هر پولینګ سټیشن امنیتي ګامونه اخیستې شوي او امنیتي اهلکاران ولاړ دي.
دې لپاره فوټ پروف انتظامات شوي دي. پولیس اهلکار سره سره پاک فوج هغه چې تعینات شوي دي او د پولینګ سټیشن چې کوم حساس وو هغه باندې د هغې مطابق چې زیات حساس وو د هغې مطابق د سیکورټي زبردست انتظامات شوي دي او دا زموږ په طور په سیکورټي ادارو او د ډسټرکټ ریټرنینګ افسر متعلقه انتظامي په مشاورت سره او خصوصي هغه باندې چې دی دې ته ډېر زیات توجه ورکړی شوي ده چې دا امن او خیر خیریت سره د مالکیت سرته ورسي.
د تېر اتوار په ورځ هم د خیبر پختونخوا په شمول پنجاب، سند، بلوچستان او اسلام آباد کې په 15 چوکو زمینی ټاکنې شوې وې چې پکې په وړومبي ځل بهر ملکونو کې میش پاکستانیانو ووټونه اچولي وو. خو دې زمینی انتخاباتو کې دا سهولت نه دی ورکړی شوی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو اوریدونکو وسم کوټه ته ځو. پرون په بلوچستان کې د کینسر پاړه شوی وی غونډه کې ډاکټرانو او چارواکو ویل چې دغه صوبې کې په خزو کې د سینې کینسر د ملک د نورو برخو په نسبت بیخي ډیر دی. د دوی په وینا طبي ماهرین وایي چې په بلوچستان کې هر ومه خزه د سینې کینسر لري. د ډاکټرانو په خبره کې کومه میرمن په سینه کې له درد شکایت ولري باید ژر تر ژره ډاکټر ته ورشي، ځکه چې که په وخت علاج ونه کړي له دې ناروغۍ څوک بچ نه پاتې کیږي. ایوب په دې اړه نور حال درته وایي.
د شیخ سید روغتون تر څارنې لاندې د کینسر د ناروغۍ او د هغه څخه د خوندیتوب په اړه 13 ورځ په کوټه کې یوه دستوره وسوه. په دستوره کې ډاکټرانو، زده کوونکو او میرمنو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړي. په دستوره کې وویل شو چې د هېواد د نور برخو په مقابل کې د بلوچستان په ښځو کې د سینې یا تی کینسر زیات شوی دی. په دې اړه د شیخ سید اسپتال ډاکټر نصیر نور خال څه داسې راته بیان کړي.
نن چې کوم دا ورکشاپ وو په دې کې زما خپل او زموږ د ډیپارټمنټ دا ولو چې مش عوام ته او خلکو ته د ډیر د رول روښایو چې په دې کې زمش څه کردار دی. په کوم چې د سینې کینسر دی، د شوزو کې چې کوم د سینې کینسر دی، په هغه کې چې ایکس رې کیږي، الټراساؤنډ کیږي، سیټی سکین یا کوم چې د زمش پښتانه رنگین ایکس رې ورته وایي، هغه چې کیږي دا هغه د رول په باره کې، دا هغه د زمش د کردار په باره کې موږ عوام ته دغه آگاهي زمش د طرفه ورکړو.
خو ښځینه ډاکټر میرمن پرګول وایي که پر وخت باندې د کینسر تشخیص وسی نو بیا دا مرض لا علاج نه دی. پکار دی چې کوم میرمنې په سینه کې درد ولري هغه سم د لاسه و ډاکټر ته مراجعه وکړي.
ډیر شاته یز مشکې دا د اویرنس ډیر کمی ده. ګر پاکستان کې او سپیشلی په بلوچستان کې خواتین یا ښځې سي خپل کدارنګ یو مسله ور پیښ سي، دوی ډاکټر ته نه، دوی شرمېږي دا کیسه پټي. د خلکو چې د مرض سي دی بخي ته اخر سټیج پوری ورسېږي، بیا د بچاوې دنګ امید بخي کم سي. نو موږ دا پیغام ورکو هر ښځې ته سي ک هر دا مسله ده، دوی د پټینا ډاکټر ستا مطلب دا فیمیل ډاکټر ډیر کوټ کی وستا ډاکټر لدزی خپل علاج د خپل نه کوي نه د پبل چا باندې کوي.
د کارپوهانو په وینا چې په نړۍ کې دا ناروغي مخ پر ختمې دو روانه ده، خو په پاکستان کې بیا په خاصه توګه په بلوچستان کې هر ومه شزه د دې څخه اغیزمنه ده. د هیلپینګ اینډ صوبای مشر ډاکټر شیزمان مندو خیل وای چې د دې یو لوی حالت ناپوهیده
اوسې په ټوله دنیا کې د دې مسله ستا. پاکستان کې ډیر زیات
ته او بیا په بلوچستان کې خو زموږ ماهرین دا یي چې په هر اوه مشرزه کې د سینې کینسر شته یعنی هر شپږ نه اوه مشرزه د سینې له کینسر له مرض سره مخامخ وي او دا ډېر خطرناک مرض دی زه خپلو خوندو مندو ته درخواست کوم که د چا په سینه کې تکلیف وي هغه د راشي د ښځو ډاکټرو سره دې ملاو شي که چېرې اول ټیسټ کې دا پته ولګېده نو نیمی فیصد دا مرض ګواکې علاج کولای شي
د روغتیا د نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او د یو رپورټ له مخې دا وخت په پاکستان کې نږدې 90,000 مېرمنې د سینې یا تید په کینسر اخته دي خو د غونډې برخوالو د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې هغه دې سمدلاسه د صوبې په غټو هسپتالو کې د کینسر د تشخیص انتظام وکړي
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي
کدوی پرمختللی وی نټولنا پرمخزي پداندی هلی خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي
د هرې نهې یا سې شنبې او هر زیارت یا پنجشنبې په ورځ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د سواد خلک د سیدو شریف له هسپتاله شکایتونه لري دوی وې دلته نه پوره دوا نشته او نه سم پاکواله د خوشو سیمو اوسیدونکو مشال ریډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې د سیدو شریف د هسپتال ایمرجنسی برخه چې باید خلکو ته بیړنۍ طبي مرستې ورکړي هم سم کار نه کوي بل خو د خبر پښتونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف غړي وای دوی کوشش کوي چې دا حالت بدل شي نیاز احمد خان یې تفصیل لري
د منګوري امانکوټ اوسیدونکو افضل خان وایي چې تیره شپه مې خپله کور ودانۍ ډېر په تکلیف کې ایمرجنسی کې د سیدو شریف هسپتال وارد ته په دغه امید ویوړه چې تکلیف به کم شي ولې په هسپتال کې هیڅ قسمه دوایي نه وه او ناوخته و نو د روغتون خوا کې شخصي هسپتالونه او د دوایانو دوکانونه هم بند ول دوی وایي د ډاکټرانو له مخې مې د ډېرې بې وسۍ څخه په چغو چغو اوجړل
په دغه ټایم کې ماته ډېر انتهایي افسوس راغی چې په دې پوځای بجای د دې سوچ ته بابو ته مور ته بولې وای او هغه راپسېدلی وای نو کم از کم زما د تکلیف زما د کړاو زما د ګیره د مشه یم زما خو په یو کیلومتر د هسپتال نه فاصله کې کور دی ماته د خپل تکلیف نو خو ما سره سوچ مو کو چې خدای پاکه یو سړی د کالم نه راغی د ګبران نه راغی د پوری غړي نه راغی د فازخین نه راغی د پریکوټ نه راغی یا بل فرص کې هغه سوزې درې کور کې وره غسته دا شوبه اتفاق یې حاجه سي دي توي ایمرجنسي دا ګاډر غخته له سړي خپل ماته دا سړي تړ پایويږي نو چې په دې هسپتال کې داسې زونه نه به هر شاټي نو چې چلو کم په غټه مو ماته احساس شو چې ما دې سره کم د خپل مریض په دې مرګ وته کیدم
افضل خان زیاته وی چې کچره دولت عام ولسته د تکلیف لرکور دوايي نشي ورکولې نو بیا دې ورته دغه امید هم نه ورکوي
زه حکم به دا کاغذ د هسپتال ایم ایس ته کچيف ایگزیکټیو دی ک وزیر اعلی د حزم ټول ته درخواست کوم چې د پاره د خوده د دې غریبانو سره ټوغه بند نه کوي یا خود هسپتال نومې د هسپتال له ایمرجنسي دا په دې کې خلکو ته علاج شروع کوي کدا نه کیږي د پاره د خوده په دې باندې بهر بډونه ولګي د ګټونو بند کوي یو سړی نه درځي د دې انسانانو ودي په خوده پاک خوده او الله به ثواب کوي
د پیز آباد یو بل اوسیدونکو شوکت علي چې د پاکستان ټلویزیون سره د خبريال په هیڅ کار کوي وایي چې دوی ورور هم په یو پیخه کې جوبل شي وو ولې د حکومت د داوو باوجود چې ایمرجنسي کې به هر قسمه دوايانې ویډیا ورکوو ولې په دغه واټ کې څه قسمه دوايي نه و
سیرنج کدرشې نشته مالوش نشته پټه نشته نو ایمرجنسي کې دوی څه ورکوي د هر شي د پاره هغه کم دغه کسان چې مریض سره هغه توي ورشه دا شی وروړه هسي زی راځي په هغه کم ډېر ټایم ځای شي هغه مریض حالت نور هم خراب شي او صفائی خود دومره بد حال لے پہر زے کے گن پروت دے
اسپتال دوائنو پاڑا مو چکلہ در روغتون عملے سا خپختن اوکڑا نو ہوئی ویر چی دو صوبائی حکومت لخوا پن نشتا دوائن ختمی دی رستا مو پا دا آڑا دا سیمی صوبائی اسملے غڑی پا زلکم سا خپختن اوکڑا چی دا اسپتال پا دورو ہوئی اویل
منگ میٹنگ اسپتال ٹول کا بینی را ہوتا ہو چیم کم از کم دو شیزو نبا سو پس اوپری ایمرجنسی آلے بر روم بازی نیم پا اسپتال کی کپس دوائی زدان را ہوڑی سبا مطلب دے منگ ورکو آگی بس اوپری نئی انشاءاللہ ترہ دو منگ پری کو
هسپتال عمله عوام ولسوی چې دوی سره هم صوبایي حکومت دغه رنګه لوزونه بیا بیا کوي چې روغتون کې به دوایانې او په خصوصي توګه ایمرجنسي کې هر قسمه علاج ویډیا کیږي ولې د تیرو اتو میاشتو راسي روغتون ته دوایانې نه دي ورکړی شوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش اردن کو مشال ریڈیو تھا غوگی دولسنی بجی دی رازی چھ لے گلاس خد خبرونو لنڈیز وارو
افغانستان کې د ولسی جرګې انتخاباتو د رای شمیرنې عمل شروع شوی دی. پرون په افغانستان کې د اوږدې مودې د ځنډ وروسته په پارلماني انتخاباتو کې په میلیونو خلکو د بریدونو، تکنیکي او انتظامي ستونزو باوجود رای وکارولې. د ولسی جرګې انتخاباتو کې نن په دویمه ورځ هم په ځینو سیمو کې د رای اچونې عمل روان دی. د افغانستان انتخاباتو چارواکي وایي په 201 پولینګ مرکزونو کې خلک خپلې رایې کاروي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما د ولسی جرګې په ټاکنو کې د ډیرو خلکو ګډون ستایلی دی. یوناما پرون په خبر پاڼه کې ویلي دي چې د 2001 کال رئیسي اول وار په افغانستان کې د انتخاباتو بهیر په بشپړ ډول د افغانانو له لوري ترسره شو. د پاکستان د خزانې وفاقي وزیر اسد عمر پرون په کراچۍ کې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي دي چې حکومت به په آخري وار د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پور اخلي. اسد عمر زیاته کړه چې په پاکستان کې سرمایه کاری لپاره ماحول جوړول غواړي. په پاکستان کې د زمینی انتخاباتو په دویم پړاو کې د قومي اسمبلې یو او د صوبایي اسمبلې دوه چوکو لپاره د رای چونې عمل شروع شوی دی چې تر ماښام 5 بجو پورې به دوام لري. په کراچۍ او پېښور کې د زمینی انتخاباتو لپاره کلک امنیتي ګامونه هم پورته کړل شوي دي. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز وایي په موجوده نکاحنامه تشریع او اسانۍ لپاره په دې کې بدلون راغلی. ډاکټر قبله ایاز پرون مشر لیتوي چې نکاحنامه تشریع سره به هلک او جنې ته یو شان حق حاصل شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي دي چې د روس سره د سړې جګړې د دورې د وسلو کنټرول څخه وځي. ولسمشر دا خبره پرون په نیواډا کې د انتخابي کمپاین پر مهال کړې ده. امریکا، کینیډا او اروپا د سعودي عرب له لوري په استنبول کې د سعودي کنسولګری د نن د خبریال جمال خاشوقي د وژنې په اړه په بیان ناخوښي څرګنده کړې ده. او د افغانستان په پریمیر لیګ کې کابل ځوانان او بلخ لیجنډز فائنل ته ووتل. نن به فائنل لوبه د کابل او د بلخ لیجنډز ترمنځ په شارجه کې کیږي.
لوګلس خمد خبرونو لنډیز واره د مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو وز د وادي سره سم تاسو پرګنې او نيزه خبرونه وړاندې کو. د خبرونو تاسو نساج مل جوړی.
اوریدونکو په پرګنې خبرونه کې د نیساج مل سلامونه اومنه. داونه په خبرونه کې د سکانو هندوانو د شمشانګاټو پاړه خبرې کو. اوریدونکو سرو زیوړاندې د پیښور په های کورټ کې د شمشانګاټ پاړه یو اوریدنه وشوه. په دې مقدمه کې سکانو هندوان وایي چې په پیښور په خانیو قبلي سیمو کې مشت سکانو هندوان شمشانګاټ نه لري. دوی له عدالت غوښتنه کوي چې د حکومت لخوا په پیښور کې د شمشانګاټ لپاره په منصور شوي ځمکه د سر تر سره تعمیراتي کار پیل شي. په پیښور های کورټ کې د شمشانګاټ پاړه د مقدمه د سکانو یو مشر باباجی ګورپال سنگھ کړی دا. هغه وایي
چې کوم دی پرایټ کار کوم نو مله مال هغله پته ولګی دا نو تیر گورنمنت کې 3 کروڑ روپے کم دی دغه کې د دې لپاره شوی په خیبر پختونخوا کې شپږ غزلاوله پاریب کې بیا ما پېښور های کورټ کې ریټ پټی هم جمع کړو او په هغه کې پېښور کې سیکانو اندوانو لا او سیانو لا چې کم دی سی اخلي او زموږ خو کړه دی گورنمنت چې کم پېښور های کورټ تاریخ نوم کې یو وسره وسره لوکل گورنمنت سره زموږ د کوآرډینیشن روان دی زموږ خو کړه دی امید دی چې مطلب دو میاشتو پروسس کې مونږ د ځې ملاوي شي یا نیکس چې کله هم د پېښور های کورټ فیصله وي امید لرم چې هغه کې زموږ د هغه پورې بچ کم دی دوه د کاروي پوره کړي. جی بالکل مونږ په خبر کې زه خو کړې چې کم ځای کې د سیکانو اندوانو آبادی ده نو یا 7 کیلومتر فاصله به یا به کم دی 6 کیلومتر فاصله او په خبر خخار کې سیټي کې هو راځي او د خوشحالي خبره ده چې کم ځای مونږ د سیکانو د اندوانو شمشانګاړ له خو کړې دي هغه کې چې کم دی مطلب سرکاري پراپرټي ده.
د سکانو هندوانو د شمشانګاټ په دې مقدمه کې د اقلیتونو له لوري په پیښور کې وکیل خورشید خان دی. هغه وایي د اقلیتونو په حق کې 90% پریکړه شوې ده او ډیر زر به د دې مقدمې حتمی اوریدنه وشي.
نوټیفیکیشن
خجی
هغه کې دا و چې دیو د پاره دیو سره غریبانو سره شمشان غاټ نشته پاره هندوانو د پاره دیو د پاره شمشان غاټ نشته نو دا هغه نوټیفیکیشن دی مالا روړل دا مو کتل نو هغه لیګل نوټیفیکیشن نو هغه کې تقریبا 5 کال تیر شو نو موږ به پټیشن واچول
نو پیټیشن باندې روسي تاریخ باندې کنسرن کوارټر محکمه وقافل راغلی چې هغه چې موږ زمکه واغست چې تا چاته د روډ باندې نو د تاریخ لګیدل هغه ورځ 48 شو زمو خیال دی. نو اوس بیا د عجیبه نو خالی هغه فنډ منر سره ریلیز شوی دی ار سره ریلیز شوی دی او بس خالی بس خالی دا ده چې خالی شمشان ګاډ چار دیواری جوړول دي او هغه د پاس هغه یو سیمانو چاته جوړول دي سوزول لپاره.
په پیښور کې د سیکانو یو بل مشر هردیال سنگ وایي چې د خیبر پختونخوا تیر حکومت پر مهال په پیښور کې د دوی د شمشان ګاټ لپاره 3 کروڑ روپۍ مختص شوې وي، خو د حکومت د پام نه کولو د سیکانو ایندوانو په وخت د غږ نه پورته کولو له وجې هغه فنډ ونه کارول شو.
دا مین مسئلہ دا چې دی تیر گورنمنٹ کی پی ٹی آئی گورنمنٹ او دی کی ایڈی پی فنڈ کی امی پر تقریباً 3 کروڑ روپے ایڈی پی فنڈ کے واچول شوی بیا مونتا تقریباً دی بیا مونتا ہوتا سو اپرول شنو بیا چی دی اپرول ہو شو نو دی بیا مونگا مونتا زین نا میلا رہے دو ولی چی زیر سی زی کی زی پکار دی چاہ انوائرمنٹ بھی ولی چی دا ایون نسی چا خلق سارا مطلب انوائرمنٹ بس چاہ گا آزادانہ طور پر پن مڑے سزولی شو بس یہ رہے کہ منگا بس نہیں شو چاہتا تو منگ میں اعتراض ہوں نو دا یہ خدا یہ بل سیکورٹی ایشوز دی منگا دس دے کہ نشو بس سیکورٹی مسائل نو پہ خبر کہ منگا زی لٹول خو اچانک دے چکم 3 کروڑ بجٹ آگا لیفٹ شو آگا گورنمنٹ چکن آگا واپس شو ولی چیو گورنمنٹ انٹرسٹ پکے ناخس تو پدے کی ولی کہ پراپرلی آگا انٹرسٹ رکھتے نو منتظر ملا دے شو څه داسې ځینې دي چې هغه ګورنمنټ پراپرټي ده یا یو کا پراپرټي موږ ګورنمنټ ته وویل چې یا تاسو دې سره دې ته فنډ ورکړي بل ګورنمنټ فیډرل ګورنمنټ دې ته تاسو دا فنډ دې ته ورکړي تاسو به موږ ته میلاو شي نو هغه چونکې یو خو نیګلیجنس وو دې وجه باندې دا فنډ موږ نه لارو بل دې کې مسله ده چې هغه کوم بجټ کې کوم ایډی پی فنډ داخله هغه واپس شو هغه خپل ټایم چې یوټیلایز شي خامخا بیا اگر لیفٹ سی کنا نو مین وجہ مدا گوا چا فنڈ لیفٹ شو پر ٹائم باندی اگر مگر دے او ان کا تل شنو گورنمنٹ اگر دمن انٹرسٹ پہ کیا سونا دی وجہ بنا 3 کروڑ تے من لیفٹ شو دو بارہ منگا کیس چاول دے پشاور ہائی کورٹ کی نو کیس فی الحال جاری دے.
د سیکانو مشران وای چې په پیښور کې یوازې د سیکانو شاوخوا 1000 کورنۍ میشته دي. ګورپال سنگ وای د خیبر پختونخوا په نورو سیمو کې میشتو اندوانو سیکانو ځان له شمشان ګاډي جوړې کړې دي، خو د پیښور او قبایلي سیمو سیکانو اندوان خپل مړي اټکتا وړي. نوموړی سیاتوي زیاتره اندوان او سیکان کار روزګار او جایدادونه نه لري او د مالی ستونزو له وجې نشي کولی چې خپل مړي اټک یا نورو سیمو ته یوسي.
په خیبر پختونخوا کې صرف پاټک نه دی، چې څنګه په سواد سایډ له سواد جدا او سواد کې چې کم دی، مطلب هلته په سواد کې پیر بابا کې خپل ځای دی، مطلب دغه شان کې چې کم دی هغه دغه والا غروشتو والا بیل جوړ کړی دی، مردان خلک لګیا دي هغه خپل جوړ کړی دی، نوشیرا والا همدا زموږ خیر آباد والا نږدې دی او اوس چې کم دی مطلب چرته چرته کمیونټي پاتې کیږي څنګه بودرې جوړ کړی دی، خو چې کم دی فاټا سیکان دی بیسیکلی د خیبر ورکزی او کرم ایجنسی نو دا ټول چې کم دی مطلب کا په پیښور کې پاتې کیږي، بل خصوص بیا چې کم حسن عبدال له کم خلک تللی دي، حسن عبدال والا خلک هم د خیر آباد له راځي، په هغه کې د اسلام آباد کې کم خلک پاتې کیږي، کا په پینډه کې پاتې کیږي، دا ټول خیر آباد له راځي.
ګورپال سنگ سیاتوی چارواکو ته د سو واری غوښتنې کول وروسته یې په عدالت کې د مقدمه کولو پریکړه وکړه. اوس هیله لري چې د شمشان ګاټ په اړه د دوی په حق کې ډیر سر فیصله وشي. دا چې شمشان ګاټو کې اندوان د مړی لپاره څنګه مراسم ترسره کوي، په پیښور کې د اقلیتونو مشر رادیش سنگ ټونی یې پاړه وایي که د سیکانو څوک مړ شي نو دوی یې لومړی 3 ورځې غم کوي او بیا یې له هغې وروسته خپل نور مراسم ترسره کوي. نوموړی سیاتوی چې دوی په شمشان ګاټ کې د مړی سوزول لپاره یو برخه مختص کړی وی.
ها یو مونږه سٹور جوړ کړی چې هغه کې زمونږه سٹور کې لړګیا پروت دی او یو زمونږه زیدسی سیل ته مونږه چې کوم نو عبادت ته دا مونږه مړ شو زور نه پہلا یا مړ چې اوسو زی هغه نه پس چې کوم نو زمونږه یو عبادت دی او تقریبا هغه کې یو ګنټه لګي هغه عبادت کې نو هغه مونږه مړ په څه هغه هغه دعا هم ته هغه عبادت هم ته چې مطلب هغه جهان کې کوم نو دغه سختی مختی معاف شي کنه جی نو چې کوم څه هغه دنیا کې څه ګناه کړی نو خدای پاک هغه وبخښي نو بس دا یو سلسله خو د ټولو مذهبونو یو سیم ده چې مطلب دعا ټولو لپاره ده کنه نو هغه دعا لپاره مونږ یو ځای مختص کړی
ګرپال سنگ وای پاٹک کې هم دوی پخپل سر شمشان گاٹھی جوړی کړی دي نو مړې وای دوی د هر کس په سر د کال په حساب سره 1500 روپے یې خو دي او پاغه د خپل مړی او شمشان گاٹھ سره تړلې ضرورتونه پوره کوي
موږ زینې د دوی شمشان گاٹھ د آمنه سامنے موږ جوړ کړی دي اغه دونه مقصد دا چې پهلم یوزې واغستوم بیا بل زې واغستو پهلم یوزې جوړو بیا بل زې جوړو دا پیسې ټولې موږ راټولې کړې دي او د دې سره انت لرګي خرچه ده انت موږ په خپل مدد اپ کې ته چې کم دي په 20-25 روپے دوت دغه نی ولې دي شمشان گاڑ کې هغه تیل شي هغه ریپیرینګ مې وغیرہ کېږي جنریټر خرچه شي برف وغیرہ شي هغه صفائی شي نو مطلب هغه ټول سسٹم کے کم دے مطلب مونگا آگے نہ چلو زمونگا حال دمیاش تے عام روٹین کی کمڑی کی گی کمڑی نہ کی گی زمونگا 1,15,000-1,20,000 روپے پر منتھ خرچہ دادا شمشان گاڑ آگے کے چکم دے دو چوکی داران دی آگے بجلی بل دے آگے سر چکم دے نورا صفائی وغیرہ پیپر وغیرہ نو دا ٹول آگے نہ چلی چکم دے لرگی ڈیر زیاد گران دی پفی کس باندھے چکم دے مطلب 4 من لرگی خرچ کی گی نو هغه باندې کم سے کم دا 12-13,000 روپے فی کس لرګی صرف خوري نو هر مړی له موږ چې کم دی ته ویل نه چې تاسو لاش
ګرپال سنگ سیاتوی د شمشان گاٹ لپاره په پیښور کې په 400 روډ زی خوخ کړی دی نوموړی وای ک په پیښور کې شمشان گاٹ جوړ شي نو د دوی با ډېری مسئلې هواری شي ہردیال سنگھ وائی پا پی خبر او قبائلی سیمو کی دے شمشان گاڑ نا لرلو لوجی دوی پا ہر زی کی خپل مڑی نشی سو سوالے نموڑے وائی سکانو اندوان غاری چی خپل مذہبی رسومات پا ازادے او سکون سراتر سرکی
یو خدا دے چی دس زی کی شمشان گاڑ پا کار دے چی اگا یو خو سو من اتراز نکی اکسر دو تا یو چرتا واقع شے والا پیخور کی وزے کی نوغا تقریباً شمشان گاٹ ہو اگر پخوانے ہو اگر ہندو کمیونٹی وہ چلتا اگر مسلم کمیونٹی پہ اعتراض کرو پتی چیز مانے یہ خدا دے شمشان گاٹ کو پیخور کی ہوں لگا ایشو تھا بے پارا جو انوائرمنٹ کے پکار دیں شمشان گاٹ اگر چلتا کمیونٹی ایکسیسیبل ہوں گی وہ اعتراض ہوں گی
اور اوریدونکو د خیبر پختونخوا له حکومتي چارواکو سره مو د خبرو هسته وکړي خبريالي نشو البته د خیبر پختونخوا د اوقاف او مذهبي امور په خاني وزیر حبیب الرحمن رتا سمو د وړاندې د اقلیتونو د ستن سپاړه ویلی وو
تقریباً
اور ایدن کو داوا ددیو نے پرگنے خبرونا که د خبرونی پڑا سرائی لرینو ضروری را سر شریک کرے تر راتن کی خبرونی پوری درنا اجازت غواړو خوشحاله اوسه
اور ایدن کو تاسے مشال ریڈیو اورے اوسم دی وی بلے اونیز خبرونی وخت دے ٹولنا او سخت درزی اورو چې احمد شاہ اعظمی درته جوړی
ټولنا او سختریزی.
د مشال رادیو په اونیز خبرونه ټولنه او سختریزی کې موزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستان کې د ناموسي وژنو یا د غیرت په نامه د وژنو په اړه بحث واورېدی. په پاکستان کې له یوې اوږدې مودې راهیسې د سختریزی څپه روانه ده چې د بیلابیلو پیښو په تناظر کې زیاتوالی پکې راغلی او دایره یې پراخه شوې ده. که یو خوا په دې هیواد کې د سختریزی د زیاتوالي یو شمېر عوامل دي، نو بل خوا یې پر بیلابیلو طبقو او د ټولنې پر بیلابیلو څانګو اغیز کړی دی. روانه خبرونه کې به واوري چې په پاکستان کې د سختریزی ستونزه څنګه هوارېدای شي. په پاکستان کې د سختریزی په واده کې د ریاستي پالیسیو، تعلیمي نصاب، مذهبي ډلو، رسنیو او مدرسو نومونه اخیستل کیږي چې د پدیدې ته په بیلابیلو وختونو کې واده ورکړي ده. بل خو سختریزی په دې هیواد کې بیلابیلې طبقې او د ژوند څنګ غیزمنې کړي دي. که څه هم د پاکستان حکومت د سختریزی د مخنیوي لپاره ځینې تګلارې جوړې کړي چې ورستۍ هغه د 2014 کال په دسمبر میاشت کې پر ارمی پبلک سکول پېښور تر وسلوال برید وروسته د نېشنل اکشن پلان په نامه و. دا تګلاره شل نکات لري چې د پوځي عدالتونو جوړول، په مدرسو کې اصلاحات، لکري کې ډکو ویناو مخنیوي او د سختریزی ډلو پر ضد عملیات کول پکې شامل دي. خود شنونګ په باور په پاکستان کې د سختریزی پر ضد تګلارې جوړې سي، خو په صحیح توګه نامل کېږي چې لکبل دا پدیده تر اوسه ژوند دی. خدا چې د سختریزی موثر مخنیوي په څه ډول کېدلای سي، لیکوال او څېړونکي ډاکټر عائشه صدیقه وايي په هیواد کې دننه د درو لارو په خپلولو سره دا پدیده لمنځه وړل کېدای سي چې مهم رول یې د ریاست دی.
پہلی بات تو یہ کہ جس میں ریاست جو ہے کسی کا ساتھ نہ دے، ریاست اپنا جب رول آف لا کرے اور
لومڑے خبر ادا دا چھ ریاست تے دا چا مل گرتیا نہ کبھی ریاست چھ کلا دا قانون حاکمیت ٹنکڑی او خلق دے تپری نک دی چھ قانون پلاسنو کے واخلی نو دا بت ٹول لوے گام بھی دویم خبر ادا دا چھ پا پاکستان کے ٹولنا پخوا ہم مذہبی وا خو سختری زنوا اس خو بیلا بیلے فرقے رامی سشوی او خلق کی ویشلی دی رسنے باید دغه تقسیم او درزونه نور زیات نکړي او خپل مسولیت په خط اوګه تر سره کړي. درېمه مهمه خبره دا ده چې سختریزی ډلې باید لمینځه یوړل شي. هغه ډلې چې وسلې راخستې وي او په خلکو خپل خبره په زور مني، ریاست باید دا ډول ډلو لاتړ پرېږدي.
ریاست کو ان سے ہٹ جانا چاہیے.
بلخ د اسلام آباد په قامی دفاع پوهنتون کې شوونکی ډاکټر شهریار خان هم وایي چې د سختریزی مخنیوي درې اړخیز کار او ستراتیژي ته اړتیا لري چې لنړی هیواد او ل سره اړه لري.
د دې حل به زموږ د پټري لیول باندې کیږي. لومړی چې کومو نړیوال دی بین قومي سره باندې د کوششونو کې یو کانسنسس جوړ شي د ټولو ملکونو چې سیاست په یو طرف شي او سیاست په یو بل سره نه کې تراځي په لور او د دې لپاره یو ځانې او حکومت د نړیوال څخه جوړ شي. یا ځینې مکمنی هغه د ملکی سطح باندې ده چې په ملکی سطح کې یو نظام جوړ شي چې د خلکو ته انصاف ملي شي، د خلکو مسالې حل شي، د خلکو لپاره حکومتونه جوړ شي او هغه د څه د طاقت استعمال نه شي، بلکې په هغه کې د سیاسي، اقتصادي یا ټول یو مجموعي طریقې سره یو پالیسي جوړ شي نو هغه به کار او بل چې کوم ځای په کمیونټي لیول باندې د خلکو په لیول باندې خطر سپورت سوسایټي په دمی باندې په لیول په خلکو کې شهود او خلکو کې دا څو د تخدریزي په دې تخدریزي نه علاوه چې د اشتراک تخدریزي به اوی د خپل سیاسي مقاصد چرن حاصل نشي په هغه لیول باندې یو ډیر نه جوړول څه چې ځای کې کار دی په دې ډیر نه ونه باندې کار او چې دا په خیال دی دا حل روزي.
سختریزی یا تندلاریتوب یو داسې پدیده ده چې په اړه د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې ذکر کیږي او یو شمېر وسخه اغیزمن شوی دی. ډېری پوهان د رواني ترهګری تر شا د همدې مفکورې اغیز ګڼي. د اسلام آباد د سیمه ییزو مطالعاتو په اداره کې څېړونکی شاهد الیاس خان وایي چې په سیمه کې د هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر مخ وړل او شریک اقدام د سختریزی مخنیوي کولای شي.
کم کله کای ممالک چې افغانستان، پاکستان، انډیا، ایران د دې تنانه سیاست سره او د دې خپل منځ کې کوم تعلقات کې د تر دې ډېر شور تعلق ته خبره
یہ خدا دے سی پر لوکل لیول باندے پتے ہیں معاشروں کے پتان دا کہ حکومت تا سے اقدامات کو کری کہ ہم شدت پسند خلق تھی دے پروپیگنڈے نا راولی اور خل حکومت ورتا دا سے پروگرامنا ہو کی چھ دے شدت پسند دے پروپیگنڈے نا لے راولی دویم دا خبر دے چھ دا شدت پسند دے ختم ہو لے دا پارا پا پاکستان کے پا افغانستان کے چې د دې ملکونو منځ کې کومې ستونزې دي هغه حل کول ډېر ضروري دي. د پاکستان د افغانستان په باره کې چې کوم شکایتونه دي هغه ازاله کول او د افغانستان پاکستان په باره کې او د ایران په باره کې او د انډیا پاکستان په باره کې دغه مسایل حل کول په دې منطقه کې په دې علاقه کې د امن راوستو لپاره او د انتها پسندي ختمولو لپاره د دې ستونزو حل کول او د دې ختمول ډېر ضروري دي.
دا سخدریزی پدیده په پاکستان کې ځان ته تاریخ لري. ځینې خلک دا د پاکستان له جوړېدو سره سم تړي او ځینې نور یې بیا له جوړېدو وروسته د بیلابیلو پیښو رامنځته کېدو پر اساس تړي. خو زیاتره شنونکي دا نظر لري چې په پاکستان کې سخدریزی هغه وخت زیاته وده وکړه کله چې په 1989 کال کې شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل وکړ او دلته بیا د 1988 په لسیزه کې په پاکستان کې په ګڼ شمېر کې مدرسې جوړې شوې، د افغان جهاد په نامه خلک وروزل شول او ریاست خپل تګلاره بدله کړه. شوونکی او د سیاسي چارو پوه پروفیسر محمد اسماعیل وای ریاست او سیاسي ګوندونه د سخدریزی په مخنیوي کې مهم رول لوبولای شي.
بنیادی خبر ہے کہ ہمارا اغم انگلا نیشنل نیریٹ یو سیکیورٹی اسٹیٹ ہمارا دس ریاست پر سطح باندھ با اغم بدلول پکاری اور پارلیمنٹ بخبل رول ادا کول ہوا گئی. دا دا ٹول مہم خبر آ رہا کہ چری انفرادی کوششوں نے خڑیر کی گی خلق کئی خدا خبر ہے انفرادی کوششوں پر نتیجہ نہ حل کی گی. یہ تو پارا ممبئی خبر ادا رہا چی دریاست نیریٹیو سے جڑے گی، بیانیہ سے جڑے گی، ریاست سے بیان کئی دا نیشنل سیکورٹی بارہ کے دا دشگردی بارہ کے دا دیا پسندی بارہ کے نو پا اغی مطابق با نظام تعلیم کورس اغم جڑے گی، پاگے مطابق بعد مدرسوں پالیسی جڑے گی، چدا بسنگ مانیٹر کی گی، سنگ بار ریگولرائز کی گی، پاگے کے بخال کو تعلیم مکے سنگ اور کی گی، پاگے کے بزوانان دشگرد نے سنگ راؤ باسو داخل دا پارا دریاستی کردار ڈٹرول نہ اہم دے دویم بیا ور پسی چکم دے نو دا سیاسی پارٹو کردار دے چی سیاسی پارٹائی یا واضح ویژن لری یا واضح منشور لری چی دا آغی دل تکی دا سیاست پا دا سیکولارزم پا بنیاد باندی سائنسی بنیادونو باندی سیاست شروع شی.
په پاکستان کې د کوټ په نامه د وی څرنیز ادارې مشر علي شلا خان وای چی په دې هیواد کې واکداران د سخدریزی ستونزې ته خاص ارزښت نه ورکوي. د نوموړي په وینا کې ریاست سخدریزی یو ستونزه وګڼي او پر ضد یې کوټلي ګامونه پورته کړي نو بیا د دې مخنیوي کېدای شي.
د دې مسلې صحت ریکګنیشن ډېر ضروري دی چې څنګه د واکمن خلک چې دي اغی دا مسئلہ یو مسئلہ اگنی او پا پرائیورٹیز کیے ٹولو کے بر راولی نو ٹول کے اول خو دا شی ضروری دے چھے کم ز حضر سات ز اخپل صاحب اقتدار طبقو کے زدا شی نوی نما چھے دی تی مسئلی تا ٹولو کے غٹ مسئلہ گوری زمگا واکمن خلق چی دی اغی دا خیال دے چھے اقتصادی ترقی غٹ غٹ میگا انفراسٹرکچر پروجیکٹس سربراشی اگئی دا خبر بالکل غلط ادا کہ سمرم غٹ غٹ میگا انفراسٹرکچر پروجیکٹس تاسو جوڑ گئی خوچ استا سو چکم ہیومن ریسورس دے اگا داغی قابل نوی چاہی اگا پسی تو کا استعمال کرے جی تاسو بترقی نشی کولے دی وقت زمگا ہیومن ریسورس یا زمگا معاشرے کے چکم زمگا خلق دی اگئی اٹینشن غواڑی دا صاحب اقتدار خلقو اٹینشن دی وقت پکار دے چی ہیومن ریزورس ڈیولپمنٹ دی رادر دین انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ نو دا ہیومن ریزورس ڈیولپمنٹ دا پر ہٹولو کے والے نے خبر ادا پکار دا چی پا معاشرہ کے خلقو یو بل لڑخت نفرتون نوی خلق یو بل سرمینہ محبت لری خلق یو بل تا دا انسانیت پا تقاضا گوری او یو بل کے فرق نکوی یو بل خلاف ہتھیار صرف پدی خبر نہ رک جاتا ہوئی جتی زما خبر سر اختلاف کئی.
آریش اللہ خان زیاتوی له ادراک ورسته باید واکدار طبقه یو هر اړخیز استراتیجی جوړ کړي او په هغه کې د تعلیم او رسنیو په ګډون په بیلابیلو څانګو کې اصلاحات راولي. که هم په پاکستان کې د ټولنې د سختدریزي خبره هم کیږي، خو د ټولنیزو او سیاسي چارو پوه هاشم بابر وایي چې عام ولس د ویرې له کبله د سختدریزي پر ضد غږ نشي پورته کولای.
لوخو چې عام خلکو ته ګورم، ولس ته ګورم، نو هغه کې د انتها پسندۍ خلاف چې کوم دی یو ذهن لري، په ښکاره مخالفت ځکه نشي کولای چې هغه خلک لږ هم دي، خو د هغې په لاس کې وسله ده یا هغې ماب جوړول شي د داسې قسم نه دپاره به چې کوم دی څه به دغه وایم چې زموږ خپلې ادارې راځي چې هغې د دې څیز مخنیوی وکړي، او هغه خلک چې کوم خاموشه خلک دی هغې کې مغرب اداري ده، هغې انتها پسنده نه دي، هغه خاموشه خلک چې کوم دی هغه بیا هغې ته موقع په لاس ورشي چې هغې په ولس کې خواره شي او د یو روادار دین پرچار وکړي یا پر یو روادار دین باندې عمل وکړي.
په پاکستان کې یو شمېر شنونکي وایي د ښوونځیو په تعلیمي نصاب او مدرسو کې د اصلاحات پر راوستو سره د سختدریزي څپه کمېدلی سي. د اسلام آباد قائد اعظم پوهنتون پخوانی ښوونکي ډاکټر پرویز هودبای د ماشومانو او ځوانانو ښه روزنه په دې لاره کې مهمه ګڼي.
د سختدریزي خاتمه به هغه وخت کېږي کله چې موږ خپلو ماشومانو او ځوانانو ته دا ووایو چې له خپل دماغه فکر وکړي، مخکې له دې چې د بل خبره ومني لومړی باید دا معلومه کړي چې د هغې خبرې په تایید کې کوم دلایل شته او د هغې په مخالفت کې کوم ثبوتونه او دلایل شته. چې کله موږ د دوی ذهن سازي ونه کړو نو دوی به د نورو خلکو په خبرو کې راځي او خلک به دوی بیلارې کوي، که هغه حکومت وي، که ادارې وي او که ملایان وي. که چیرې تاسو د نړۍ پرمختللو هیوادونو ته وګورئ نو هلته رسنۍ یا میډیا آزاده ده او ماشومانو ته له لومړۍ ورځې دا ښودل کېږي چې د بل خبرو ته وروسته ګورئ، لومړی دا وګورئ چې ستا خپل ذهن څه وایي. نو زما په فکر دا د سختدریزۍ یوازنی حل دی.
کڅام په ښکارا توګه په پاکستان کې په داتیرو څو کلونو کې په ترهګری کمواله تر سترګو کیږي، خو سختدریزي نه یوازې پر ځای پاتې ده بلکې نور واده هم کړي ده. شنون کې وایي تر څو په دې هیواد کې سختدریزي موجوده وي ترهګری نشي ختمېدای. د مشال رادیو روان خبرونه ټولنه او سختدریزي هم دمرو. راتلونکي خبرونه کې به واوري چې په پاکستان کې سختدریزي د پښتنو پر کلتور څومره اغیز کړی دی. تر بیا مزه احمد شاه زمي په مخه شکوم سوکاله ژوند ولري.